شي د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو په هیڅ شي درس ډیر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ، او د دې ترڅنګ تاسو وکولای شئ چې په ډیر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږي.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي، او ولې دغه پاڅونونه ملاتړی دي دوی؟ د دې ترڅنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په هکله وپوهیدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوستل کوئ او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلي نام سره منونه کې هیله مې ومني درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړو سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لست شرح لاس وایم. هیله دا چې نن هم د لوستلو خلنې شی بور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د وکمنی دو څخه مخکې د دوران په حق له، او د احمد شاه بابا د وکمنی دو څخه ورسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایو چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کوي، او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدلو په برخه کې دی بریالی سو. د همدې عمله دی د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړی ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅکله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې ترڅنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنی د همیشه سوله خوشی دا د سولې لاره مختتلی، نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالون کې سړی وو. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه په سولېز ډول سره حلول، او همیشه د نرمښت ملاتړ به کوي. تل به د دوستۍ لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی وو، او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودي، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول ولې نه خوښېدل. د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ته د بابا لقب ورکړي، او دی د احمد شاه بابا په نامه باندې یادېدی. بلاخره احمد شاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه، د همدغه ورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې، چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. رازو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجري لمریز کال کې زیږېدلی وو. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم وو. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو، او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید، او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه، او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه، او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې، او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې تر اوسه د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې د افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په 1293 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په 1293 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼی. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنې د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخور او بانفوذ خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنې همدارنګه کورنۍ او خپلمنځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخور او بانفوذ خلک په دې مهال کې خپه سو د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکار او پټ لاسوهنې شروع شوې. کورنۍ خپلمنځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسېدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسېږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پریښو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي په دغه موخه کابل پریښو. خو د لارې په اوږدو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود وخت رسیږي. رازو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسېدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي، بیا رنکیجی کابل ته راستول کیږي او بیا وروسته د څخه وروسته شاه محمود وخت رسېږي. رځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده، په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی، د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه. د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توطیې جوړیږي، پلانونه جوړیږي، هغه په لار اچول کیږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاڅون باندې لاس پوري کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن سو. چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپل واکمني اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسیږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي. موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د ښکېلګرو اصلي سیال وو. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دوی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه وو چې دوی لومړی غواړي د سدوزي تر منځ یا دغه خلکو مېز نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزي ترمنځ سیالي هغه کوم سیالي چې شتون درلود هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسیږي او برعکس سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی وه د دوی پام دې ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیې په لاره واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمیز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وروڼو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پرېږدي او د پېښور پر لاره ځي، نو په لاره کې د ځینو کسانو لخوا نیول کیږي، هغه ړوند کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې له دې چې دی واک ته ورسیږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې ترڅنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي چې بیا دغه دا عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونو له خوا د مات سره مخامخ کیږي. چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه وو، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه کول، دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتسونونو باندې لاس پورې کوي او مقاومت وشي. چې بیا دوی پاتسونونه کوي او په پاتسون باندې لاس پورې کوي، نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتسونونو په ترڅ کې. یعنی کله چې دغه پاتسونونه رامنځته سو، دغه پاتسونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ته راننوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالاحصار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي. چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا، یعنی کله چې د ماتې ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاتسونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بالاحصار ته ننوځي او همداسې خپله واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپله همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنۍ په حق لباندې وپوهیدلو. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلوی مهرمانه را پس پیچل نامه سلامونه اونی که هیل میومنی در نوزده کون که هیل دا چی روغاو جور روسی او وقت با موتر دیمه حال پا خیره رسولی بی تس طولی تا دلسم طولگی تاریخ مزمون ایوالسم نوسته شراغ لاست وایم پدی هیل چی ننورز هم دلوست را خرنیشی بار سر ملتیا وکی او دنن ورزی دا موضوع سخه گتا وخلی نن ما موضوع دا یونان دا تمدن پا حق لده چی پدی الوست که با موجو تاسی دا یونان دا تمدن سر اشنای پیدا دا یونان تمدن دا نری دا دیر پخوانی تمدنون سخه یو دیر مهم مرکز دی چی لویدیزی نری یا د نړۍ لوی د زبرخه هم د همدغه تمدن څخه الهام اخیستی دي او هغه هم د همدغه تمدنونو پر بنسټ باندې خپل د کلتور بنسټ ایشی دي د یونان لومړنی تمدن چې دی هغه د کرت په نامه یادیږي چې کړ د لرغونی یونان مربوطه ټاپو وزمه ده چې په 1900 کال کې د لرغونپوهانو ځینې څېړنو دا څرګنده کړه چې د کرت په جزیره کې یو پرمختللی تمدن شتون لري چې هغه د مصر او د بین نهرین د تمدن سره سیالی کوي د دغه سیمې څخه بیا ځینې ډبرین او خاورین آثار د پخلنځي وسایل او داسې نور آثار لاسته راغلي دي چې د هغه آثارو لرغونتوب د 2500 څخه تر 1500 مخکې زیږدیز کلونو پورې رسیږي په دغه تمدن کې مرکزي واکمنۍ د 2000 مخکې تر زیږدیز کال په شاوخوا کې رامنځته شوې ده یعنی مخکې له 2000 کال څخه په دغه سیمه کې په دغه تمدن کې سیمه ایز واکمنان شتون درلوده یو مرکزی واکمنی نه و چې بیا دغه کال په شاوخوا کې مرکزی واکمنی منځ ته راغله او دغه واکمنی پلازمینه د کنوسوس ښار وټاکل سو او دغه تمدن هم د اریق قبایلو د حملو او د هغه د يرغلونو په پایله کې بیا دغه تمدن د منځ ځي خپل یونانیان د هغه اریایی قبیلو سره تړاو لري یا د هغه اریایی قبیلو څخه دي چې د هغوی اصلي د اوسېدو ځای اریاناویجا او د همدغه اریاناویجا څخه دوی د اروپا خواته لېږدول سوي دي او 2500 مخزېږدیز په شاوخوا کې بیا دوی یونان ته راغلل یونان ته راورسېدل او هغه لومړنۍ ډله چې یونان ته راغلې دي هغه د اکینانو ډله وه چې هغوی هم د یونان اصلي اوسېدونکي د ځان تابع کړل یعنې کله چې د یونان سیمې ته راورسېدل نو د یونان هغه اصلي اوسېدونکو چې وه هغه د خپل ځان تابع کړل او نه یوازې دا چې د یونان خلک د یونان سیمې ونیولې بلکې د ایجن سمندرګي ټول سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او دغه سیمې یې ترلاسه کړې د شپاړسمې مغزېږدیز پیړۍ په شاوخوا کې بیا اکینانو د خوا څخه د لومړنۍ واکمنۍ بنسټ کېښودل سو او په همدغه کال کې سترې او ښکلې ودانۍ هم جوړې سوې وې د اکینانو تمدن بیا تر لسمې زیږدیزې پیړۍ پورې دوام درلود په یونان کې زیاتره غرونه او د هغه ځای زیاتره ټاپو وزمې چې دي هغه د قبیلوي تعصبات د دې لامل سو چې دغه ټاپو وزمو شتون د دغه غرونو او همدارنګه دغه کوم قبیلوي تعصبات چې دغه ټول د دې لامل سو چې یوناني قبایل د یو بل څخه جلا سي او دوی خپلواک ډول سره ژوند وکړي یعنی خپل جلا او دغه قبایل یو بل څخه بیل ژوند وکړي چې په دغه توګه بیا په یونان کې ډېر شاري دولتونه رامنځته سول چې دغه شاري تمدنونو شاري دولتونو د جملې څخه د سپارت او اتن دولتونو تر ټولو مشهور دولتونه دي چې دغه دواړه دولتونه بیا د یو بل څخه توپیر لري د سپارت خلک په جګړو کې ډیر شهرت لري په جنگونو کې ډیر مشهور دي مګر د اتن خلک چې وه هغه په دیموکراسي د علم او د فلسفه پر وجول کې ډیر مشهور دي د یونان شاري دولتونه هم د یو بل سره سیالي او دښمنۍ لري دغه دولتونه چې بیا هغه په دوه ډلو باندې ویشل سوي وه د یوې ډلې په سر کې د سپارت دولت او د بلې ډلې په سر کې بیا د اتن دولت ځای درلودي چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه یوناني استرواکي یا دغه یوناني امپراتوري تجزیه کیږي او دغه تجزیه په ترڅ کې بیا رومي امپراتوري ته لاره هواریږي چې دغه یوناني امپراتوري د منځه یوسي او رومي امپراتوري واک ته ورسیږي د کلتور او تمدن برخه ته راځو د یونان خلک څه ډول کلتور درلودي لومړی د دین برخه ته راځو چې دوی عقیدت څه ډول و د توحید او همدارنګه د یو الله جل جلاله د عبادت د عقیدې نشتونوالی یعنی دوی یوازې د یو خدای او د الله جل جلاله عبادت نه کوي د دې ترڅنګ د هغه کوم اعتقادي انحرافات چې په دغه سیمه کې د همدغه لامل یونانیانو په ډیرو خدایانو باندې باور درلودي او د لرغونې نړۍ د نور خلکو په څیر هم دا باور درلودي چې اسمان ځمکه برېښنا مینه ښکلا پوهه دا هر یو ځانګړی پیدا کوونکی لري چې زیوس د اسمان خدای پاسیدون د سمندر خدای اپولو د لمر خدای هم درنګ اتینا د بریالي تو خدای ګڼل کېدی. یعنی دوی فکر کوي چې اسمان یو جلا خدای لري او هغه د یو بل څشتن پوسته جوړ سوی دي، ځمکه بیا د جلا څشتن پوسته یا پیدا کوونکی پوسته جوړ سوی دي. د همدغه باورونو له کبله دوی په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. د یونانانو په اند باندې یا د دوی په باور باندې د دوی یو شمیر خدایان چې و هغه دوی داسې فکر کوي چې هغه د الپ په غرونو کې اوسېږي. د همدې امله بیا هلته دغه غره ته نږدې ځینې ورزشي سیالۍ جوړولې، یا دغه ورزشي سیالۍ د اولمپیا د غره ته نږدې جوړولې، یا دغه سیالۍ هلته ترسره کېدلې چې د اوسنۍ اولمپیک سیالۍ چې رامنځته کېږي، یا دغه اولمپیک سیالۍ چې موږ لرو، دا د همدغه وخت یا د همهغه مهال یو یادګار دی چې موږ ته پاتې دي. او یونانیان هم د مړینې څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلودی، دی دا عقیده درلوده چې کله انسانان مړه سي نو دوی بیرته د مرګ څخه وروسته په قبر کې راژوندي کېږي، او دوی بیا هلته یو بل ژوند پیلوي. نو همدغه باور پر اساس باندې چې کله په دوی کې یو څوک مړ کېدی، دغه مړی چې کله په قبر کې ایښودل، د دې سره ځینې وسایل هم ایښول چې دغه وسایل بیا دغه مړو په کاریج د خپل ژوند په خپل ژوند کې، او دغه وسایل څخه دوی کار اخلي. نو ځکه دوی چې کله په دې کې یو کس مړ کېدی، هغه په قبر کې شو دی، دغه قبر سره بیا په دغه قبر کې د مړي سره ځینې وسایل هم ایښودل چې د دوی دا یو بل باور و چې د دوی د مرګ څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلودي. په یوناني شهرونو کې هم زیاتره عبادت ځایونه شتون درلوده چې دوی په دغه عبادت ځینې کې دیني مراسم سره سوال د خپل خدایانو مجسمې هلته جوړولې، او د همدغه مجسمو عبادت پې کاوه. د هنر او معماری په برخه کې هم د لرغونی یونان څخه ډیر آثار لاس راغلي دي چې هغه مجسمې، لوښي، سکې او داسې نور عبادت ځایونه دي چې یونانیانو په دغه معماری او مجسمه جوړونه کې ډیر زیات شهرت درلودي. هغوی به پر هغه شیانو چې د دوی عقیده و یا هغه به خپل خدایان ګڼل، د هغو د پاره او همدارنګه د خپل واکمنانو لپاره دوی مجسمې جوړولې. هغه بیا د خپلې ودانۍ د ډبرو او خپلې ودانۍ به د ډبرو او د لرګي څخه جوړول. د دې ترڅنګ موسیقي او تیاتر هم په دغه دوره کې ډیر رواج درلودي. علم هم په یونان کې ډیر پرمختګ کړی و، ځکه هغوی د علمي خبرو اترو سره ډیره لیوالتیا درلوده. د علم د پرمختګ یو بل اصلي دلیل یا لامل چې هغه د مصر څخه کوچنی آسیا ته د یوناني سوداګریزه اړیکې وې، چې د مصر او کوچنی آسیا سره سوداګریزه اړیکې شروع کړې، او د همدغه عمل بیا د آسیا او افریقا علمي لاسته راوړنې هم یونان ته لاره پیدا کړه، او علم ته ډیر پرمختګ ورکړي. د یونان فیلسوفان هم په نړۍ کې ډیر زیات شهرت لري. د هغو د جملې څخه سقراط، افلاطون او ارسطو دي چې دا ډیر مشهور فیلسوفان دي د یونان په سیمه کې. سقراط به هغه لوی فیلسوف دي چې دی په شار کې ګرځیده، د خلکو سره به خبرې اترې کولې، او ډیر شاګردان یې درلوده چې د هغه د شاګردانو د جملې څخه ډیر مشهور شاګرد افلاطون په نامه دی، چې خپل افلاطون بیا هم د یونان یو ډیر مشهور یا شهرت درلوده کې فلسوف دی. دا اوس موږ تاسو معلومات د یونان د مصر په حق له راځو. د روم د تمدن سره آشنایي پیدا کوو. د چکله د یونان امپراتوري د منځه ولاړه، نو دلته د روم امپراتوري رامنځته کیږي او رومي کورنۍ واک ته رسیږي، چې د روم تمدن بیا په ایتالیا کې متمرکز دی. یعنی دغه تمدن هغه پل ګڼل کیږي چې هغه د یونان د تمدن لاسته راوړنې د دغه ځای اروپایي هیوادونو ته رسیدل. یعنی دا د همدغه رومي تمدن په واسطه سره د یونان تمدن لاسته راوړنې اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او د روم شهر په لسم زیږدیز کال کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ سو، چې د لرغونو رومیانو د ژبې لاتینی نوم د همدغه کلمې څخه اخیستل شوی دی. او هغه مهال چې د روم یو شمیر قومونه سره یو موټی سول، سره یو ځای سول، او هغوی بیا د لاتینیانو په نامه شهرت پیدا کړي، چې څه وخت وروسته بیا دوی شاهي نظام رامنځته کړي، او تر 1500 نه هم زیږدیز کال پورې دوام درلودي. د شاهي نظام وروسته بیا په روم کې د جمهوري نظام بنسټ کېښودل سو، چې دغه جمهوری نظام کې بیا د مشرانو جرګه، سناتوري یا سل کسیزه شورا او قبایلي جرګه هم شتون درلوده. اوکتاو هم هغه شخص و چې د روم د سترواکۍ بنسټ کې شو. یعنی د روم د سترواکۍ امپراتوري بنسټ ایښودونکي هم دغه اوکتاو و چې د دې څخه وروسته بیا د واکمنۍ څخه په دوره کې، یا کله چې د واکته ورسېدی، د روم په تاریخ کې یو بل نوې دوره شروع شوه، چې هغه دوره د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي. او دغه دوره بیا د 1400 زیږدیز کال پورې دوام وکړي. خپل اوکتاو یو ډیر پیاوړی او ځواکمن امپراتور و چې هغه د خپل واکمنۍ په دوران کې ډېر اصلاحات رامنځته کړه. قانون او نظم یې غښتلې کړې، محکمې یې جوړې کړلې، پوستې خدمتونه یې جوړ کړل او د دې تر څنګ یې فساد د منځه یوړې چې د اوکتاو څخه وروسته هم زیاتره واکمنان چې واک ته رسېدلي دي هغوی بیا د په پرتله بې کفایته وه. یعنې هغه کارونه یا هغه اصلاحات چې اوکتاو په دغه امپراتوري کې رامنځته کړې وه، د اوکتاو څخه وروسته کوم واکمنان چې وه هغوی دغه اصلاحات په راوستلو کې بریالی سوي نه وه او ډېر بې کفایته واکمنان وه. د درېیمې زیږدیزې پېړۍ څخه وروسته بیا رومي امپراتوري د ستونزو سره مخامخ سوه. دغه امپراتوري کمزوره سوله. کنستانتین چې هغه د روم امپراتور و او د بیزانتوم یا قسطنطیه ښار یې خپله پلازمینه وټاکله، چې کله دغه پلازمینه یې وټاکل نو په دغه وخت کې دا د دې لامل سو دغه ګام پورته کول چې دغه رومي امپراتوري په دوو برخو باندې وویشل سي، چې یوه یې د ختیځ او بله هم د لویدیځ روم په نامه وه. لویدیځ روم بیا د مختلفو بریدونو لاندې راغله او بریدونو له امله هغه د ماتې سره مخامخ شوه، مګر ختیځ روم بیا تر هغه وخته پورې پایښت درلودي چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې د مسلمانانو د خوا څخه فتح شوه او په دغه ډول سره بیا د نړۍ دغه امپراتوري د منځه ولاړه. رومیانو هم د یونانیانو په څیر په ډیرو خدایانو باندې باور درلود، د هغوی عبادت به یې کاوه. دوی د مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي، د جونو د ښځو ساتونکي، همدارنګه مشتري باران ورونکي او اتارود پیغام رسوونکي خدای ګڼله. او په روم کې ډېر عبادت ځایونه هم ودن سوي دي چې په دغه ځایونو کې به غیبویونکي شتون درلوده چې هغه خلکو پر هغه باندې باور درلود. د دې تر څنګ میسیانو په رومي خدایانو باندې باور نه درلوده، د همدې امله بیا دوی په شروع کې د دولتي مامورینو او کاهنانو سره مخالفت سره مخامخ شول، مګر د مسیحیت په پراختیا کې بیا مسیحي دین نظریات د پخواني نظریاتو ځای ونیوي او د روم د رسمي دین په توګه دغه مسیحي دین وپیژندل سو. ټولنیز حالت هم داسې و چې د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر وخت باندې رومي ټولنه په درو طبقو یا درو اصلي ډلو باندې وویشل سو، چې اصلي رومیان، غیر رومي خلک او غلامان. د دې تر څنګ په روم کې د غلامانو حالت ډېر خراب و. هغه لوړ پوری چارواکي ښه ژوند درلودي او دغه غلامانو ډله چې وه هغه د دوی حالت ډېر خراب و. د همدې امله ځینې وخت اخودوب رامنځته کېدې. په رومي ټولنه کې خلک په بېلابېلو دندو باندې بوخت و، د شتمنو طبقاتو هم په تیاترونو ورزشي سیالیو باندې خپل ژوند تېروي او ښه ژوند دوی درلودي، مګر ټیټې طبقې به ښه ژوند نه درلودي. د دې تر څنګ نړۍ ته د روم قوانین او اداري اصول ډېر ښه ډالۍ و. د روم قانون چې وې هغه درې څانګې درلودې، چې یو یې مدني کورنۍ قانون و چې هغه یوازې د رومي اتباعو لپاره رامنځته سوی و، دوهم هم د خلکو قانون و چې هغه د امپراتوري په ټولو خلکو باندې عملي کېده، او درېیم هم طبي قانون و چې هغه د فلسفې سره بیا د محاکمو په پرتله د فلسفې سره ډېر کار درلودې. د هنر او معماری په برخه کې هم رومیانو ډیر پرمختګ کړی و. د دوی څخه ځینې آثار لاسته راغله، چې هغه جملې څخه لوشي سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور دي چې د معماری او هنر په برخه کې دغه امپراتوري ډیر پرمختګ درلود، چې تر اوسه هم د دوی دغه کوم آثار چې دي تر اوسه راپاتې دي او ډیر شهرت لري. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي، د نن ورځ پر همدې ځای پای ته رسو. درس تر راتلونکي درس پورې مې پوښتای سپارم. شو وخت ولري شي چر
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي: 00 400 2 3 1 1.
Sada pangro shang shang, sada pangro shang shang, sada pangro shang shang. هر سهار بسوی پزر کی می دمنی ولولے را پروی او پزر کی می دمنی ولولے را پروی او ستاد پنگڑو شرن شرن ستاد پنگڑو شرن هر سهار بسوی پزر کی می دمنی ولولے را پروی او پزر کی می دمنی ولولے را پروی او ساده بنگلو شنگ شنگ